السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستانک زیم تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې په دغه پروګرام کې اونیزه خبرونه لرو د نوی فکر او د ځوانانو پروګرام خو تر ارزم مخکې له معمول سره سم خبرونه د خبرونو سرټکی د کابل د افشارو په سیمه کې نن درې راکټونه لګیدلې دي د وی کورنۍ درې غړي په دغه راکټونو سره ټپیان شوې دي نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د امریکا سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د ملي امنیت سلاکارانو سره خبرې کوي او ایران وایي چې واشنگتن دغه هیواد د تیلو د صادراتو مخه ونیسي تهران به ورته عمل وکړي پوره خبرونه د کابل د افشارو په سیمه کې نن درې راکټونه لګیدلې دي د کابل د پولیسو ویاند حشمت الله ستانکزی تایید کړ چې په یو هستوګن کور د راکټ په لګیدو سره درې کسان ټپیان شوي دي
حوالی ساعتی یک بعد از ظهر امروز سه فایر مرمی راکت
نن شاوخوا یوه بجه د افشارو په سیمه کې چې د پنځمې حوزې پورې اړوند سیمه ده درې راکټونه لګیدلې دي د ابتدایي راپورونو په اساس د یوې کورنۍ درې غړي برسیرن جوبل شوي دي د ښاغلي ستانکزیب خبره معلومه نه ده چې راکټ له کوم لوري توغول شوي خو تحقیقات روان دي په کابل کې دا راکټي برید وروسته له هغه وشو چې وړمه ورځ د هوایي ډګر مخته په یو ځانمرګي برید کې د وروستیو شمیرو له مخې درویشت کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د امریکا سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د ملي امنیت سلاکارانو سره خبرې کوي د دوی دا څلور ارخیزه غونډه د متحده عربي اماراتو په کوربتوب په ابوظبي کې کیږي د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه نن ازادي راډیو ته ویل چې دا ناسته به د افغان سولې له هڅو سره ډیر مرسته وکړي
د افغانستان د سولې پروسې څخه لکه چې نړیوال اجماع او منطقوي اجماع جوړ شوی او مخبر جوړی دوه دا به یو بلګام وي او دا به واضح پرمختګونه رامنځته کړي
قادر شاه وویل د نننۍ ناستې پر مهال به د افغانستان امریکا سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د عمل یو پلان هم جوړ شي چې تمرکز به د افغان سولې په هڅو او د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزې وي د زابل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو هغه برید شنډ کړی چې غوښتلې د اټغر ولسوالۍ سقوط کړي د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل ګڼ شمېر وسلوالو مخالفینو د په خبره د پاکستاني پوځیانو او استخباراتي کسانو په مرسته غوښتل اټغر ولسوالۍ سقوط کړي چې د افغان پوځیانو له مقاومت سره مخ شول
د دوی اتیش نه پر اپدی بریټ کې وژل شول چې د پاکستانی فوجان هم شامل دي او همدارنګ درش نه پر نور د دوی ټپیان شول خو بدبختانه په تیر شپې جګړه کې پټغر ولسوالۍ کې د منګه څلور نفر شهیدان شو او همدارنګ و نه پر نور مو ټپیان شو
د ګل اسلام سیال په خبره پر اټغر ولسوالۍ سربیر افغان فوجانو په ارغنداب ولسوالۍ کې له طالبانو سره جنگ کړی چې دولس کسانی وروژلې دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه تبصره نه ده کړې ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته ایران وایي که واشنگتن د دغه هیواد د تیلو د صادراتو مخه ونیسي تهران به ورته عمل وکړي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی وایي که امریکا په دې برخه کې جدي ګام پورته کړي د ده په خبره له شک پرته د ایران له غبرګون او بالمثل عمل سره مخ کیږي امریکا ځینو هیوادونو ته ویلي چې د نومبر لمیاشتې دی له ایران د تیلو اخیستل بند کړي کنه له عواقبو سره به مخ شي خو د امریکا متحده ایالاتونو دغو خبرداریو ته ایران هم په وخت ځواب ورکړی دی د یونان د پلازمینې اتن په ختیځ کې په یو ځنګل کې د اور له امله د وژل شویو کسانو شمیر نن 500 ته رسیدلی دی سیمه ییزو چارواکو ویلي د 6 کسانو مړي تازه پیدا کړي تر دې مخکې د 24 کسانو مړي نه تایید شوی وه اور وژونکو ویلي چې څه باندې 100 کسان په دې اور کې ټپیان شوي چې د ځینو وضعیت نازک دی او کېدای شي د مړو شمیر زیات شي پلازمینې اتن ته نږدې دا مرګونی اور په یوه لسیزه کې سابقه نه لري د سانتیګراد په کچه 40 درجې توده هوا او شمال د اور هغه لمبې لا پراخې کړي چې د سختې ګرمۍ له کابله په ځنګلونو کې پیل شوی اتن ته نږدې په دې ځنګلي سیمه کې ګڼو خلکو د اوړي رخصتۍ تېرولې او د ساتلایت عکسونه ښیي چې شمالي کوریا په هغه ساحه کې د خپلو کلیدي تاسیساتو وړنګول پیل کړي چې د بالیستیک میزایلو د انجنونو د جوړولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېدله په واشنگتن کې یو څیړنیز بنسټ پرون ویلي دا د هغې ژمنې د عملي کېدو پر لوري لومړی ګام ګڼل کېږي چې شمالي کوریا د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره کړې وه د اته درش نوورت په نوم چیرنیز بنسټ ویلي تازه عکسونه د هغې ودانۍ رنګېدل ښیي چې فضا ته د توغول کېدونکو وسایلو د بستکارۍ د توغندیو د ماشینونو د ازموینې او د بالستیک میزایلو د مایع د تیلو د ماشینونو د جوړولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون د 12مې تر سرمشریزي وروسته ویلي وو د شمالي کوریا مشر ورسره ژمنه کړې چې ډیر ژر به د میزایلو د ماشینونو د ازموینې یو عمده ساحه ویجاړه کړي. دا مهم خبرونه د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې او فیسبوک ته ورشئ. د ویب پاڼې ادرس مو دی ازادي رادیو ډاټ اورګ او د فیسبوک ادرس مو دی facebook.com/azadiradio. تر لنډې دمې وروسته د ځوان فکر پروګرام مه هیروئ چې اجمل تورمانی په ژوندۍ بڼه د کابل سټوډیو مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلام بیا هم ز اجمل تورمان د ځوان فکر دی وی بلې خبرونه سره په دې خبرونه کې را سره عبید الله عبیدی د تخنیک په چارو کې ملګرتیا کوي. موضوع مو د افغانستان کې اسری غلامی وجه او پوړاندې د مبارزې لارې چارې په خبرونه کې را سره ملمانه دي د حقوق او استاد محمد یعقوب وطنمل د جهان پانتون د حقوق او سیاسي علومو د دریم کال محاصله خالده معصومی او د غشان حقوق پوش بارن او لیکوال احسان زیرک درنو ملمنو خر اخلاص. د غشان تاسو درنه اوریدونکو هم کولای شئ د موضوع په اړه را سره خپل نظرونه شریک کړئ او یا هم کله درنو ملمنو څه پوښتنه لرئ هغه هم مطرح کړئ. د ټلیفون شمیرې مو دی 0995 او 0825. مخکله دی چې درنو ملمنو راشو تاسو ته په دې اړه لته سره بحث ولرو په همدې موضوع باندې موږ همدغه روانونه یو راپور درلودو چې دغه راپور زموږ همکار حدیث پردیس چمتو کړو. تر هر څه د مخبه د مقدمه په ډول دغه راپور واورو.
د ځینو نړیوالو بنسټونو لوري د جبري مشقت د لیست په سر کې د افغانستان د راتګ په اړه د راپورونو لخبریدو وروسته د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دغه راپور نه تایید او نه هم ردوي، خو د جبري مشقت په اړه اندېښنه ښیي. دغه کمیسون ویان بلال صدیقي د یک شمې پورز ازادي راډیو ته ویل چې د ماشومانو د شاقه کارونو زیاتېدل، د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو موجودیت او د قانون د حاکمیت کمزورتیا د دې لامل شوی چې په دغه هیواد کې د غلامۍ کچه زیاته شي.
امیکه
یک فرد دوی کله چوکاس د جسمی او کاری استثمار لاندې واقع کیږي دا د مدرن غلامی یو بڼه ده. مونږ نخنه لرو چې افغانان د کډوالۍ پر مهال قاچاق کیږي او د ماشومانو لپاره بدکاری وضعیت ټاکان ورکونکې دی. هیله لرم چې د وضعیت د خکیدو په برخه کې اقدامات وشي. د دغه راپور له مخې افغانستان او پاکستان په آسیا کې هغه هیوادونه بلل کیږي چې د جبري مشقت کچه پکې زیاته ده. د راپور له مخې افغانستان له شمالي کوریا وروسته د جبري مشقت په لیست کې دویم ځای لري. د سچینو د معلوماتو له مخې په آسیایي او اقیانوسه هیوادونو کې له هرو زرو کسانو 600 هغه له جبري مشقت رنځ وړي. جبري مشقت هغه جسمي استثمار او یا همکار ته ویل کیږي چې انسان خپل اختیار ونه لري او دغه عمل ډیری قربانیان په جنگ ځپلو هیوادونو کې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د ښځو او بشري حقوقو کمیسون وایي چې حکومت د فقر د له منځه وړلو، د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د امنیتي وضعیت د خکېدو په برخه کې چې ټول جبري مشقت پورې اړه لري په مهارولو کې ناتوانه دی. دغه کمیسون مرستیاله مسوده کروخي:
کله رو پروتوسی مو کې لبی وسله خلکو د مجبورۍ لمخې د مالدارانو په کورونو کې د غلامانو په توګه استفاده کیږي او ټول ورځ په سل افغاني کار کوي او خپل اختیار هم نه لري. لابد مرغه حکومت د خلکو له حال نه دی خبر. د فقر د کمښت او د اشتغال د رامنځته کېدو په برخه کې هیڅ کار نه دی کړی.
هم غوښتل چې د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو دغه وزارت ویان په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د اغلی کروخي په خبره د قانون د حاکمیت ضعف، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت او دغه قضایاو لاملونو سره د جدي چلند نه کول په هیواد کې د جبري مشقت تسلیل لاملونه دي.
بله درنو اوریدونکو، تاسو راپور واوریدلو، درنو ملمنو هم واوریدلو. نو مخکې لدی چې راشو له نور ملمنو سره خبرې وکړو، له خغلی استاد وطنمل له هیله کوو چې په دې برخه کې یو څه توضیحات نور ورکړي، ځکه دغه موضوع یو څه ناشنا ده د اوریدونکو لپاره. که تاسې په دې اړه برخه کې وطنمل سره مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او ستاسو تخنیکی همکارانو ته او د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. را به سودی ته چې غلام څوک ده او غلامۍ څه شی ده
او په ټوله کې سری غلامۍ
په سری غلامۍ څه شی ده. غلام کلاسیک غلام یا هم کلاسیکه غلامۍ هغه وخت مطرح کیدل چې د جګړې په مهال یو جنگیالی د مخالفی ډلې لخوانه نیول کېده یا هم د یو چانه خپل کور کلی ورکیده او بیا د دښمن لاس تولیدل. دغه حالت به د سړی ته د غلام حالت قربخه، په دې معنی چې دای د هیغه چا ملکیت ګڼل کېده چې دای په غلامی نیولی وو. مثلا دی کولای شوی چې په بازار کې خرڅ کړي، دی کولای شوی چې د لپاره مثلا په لاسونو کې باید حلقې واچي یا هم په پښو کې زنجیرونه او یا هم د په بدن باندې ځینې داغونه لګول کېدل چې دی په ټولنه کې پیژندل کېده د غلام په توګه. هغه کلاسیکه غلامي اوس نشته ده. ولې مډرنه غلامي څنګه غلامي ده؟ مډرن غلام هغه څوک دی چې له خپلو بنسټیزو حقوقو څخه د بل چا له لوري محروم شوی وي. دې ته موږ مډرن غلامي وایو. مثلا اجباري کار، دی د دې ازادي نه لري چې خپل د کار چښتن خپله وټاکي. دا د دې ازادي نه لري او دا د دې ازادي هم نه لري چې چیرته سفر وکړي یا هم خپل ځان ته د خپل ځان لپاره خپل کارځای انتخاب کړي، د دې حق هم دی نه لري. یا هم همداسې نور حالات هم شته. مثلا اجباري ودونه، هغه ازادۍ له دې نه اخیستل کیږي چې دی خپل د راتلونکي ژوند ملګری وټاکي. دغه حالت ته موږ مډرنه غلامي وایو. یا مثلا ځینې کسان، ځینې نجونې قاچاق کیږي، ځینې سړي قاچاق کیږي، دغه قاچاق هم یو مډرنه غلامي ده. دغه کسان چې قاچاق کیږي بهر ته، هلته دغه کسان د دغه قاچاق برو لپاره کار کوي تر څو چې د دوی هغه حق الزحمه یا هم هغه سفریه نه وي ورکړي. هغه کوم حق الزحمه چې دوی په غاړه اخیستي هغه نه وي ورکړي. دوی نشي ولې چې بل ځای ته لاړ شي یا هم د خپل امغه استوګنځای بدل کړي یا هم کارځای بدل کړي تر څو چې د دې امغه حق زحمه نوي ورکړل شي. دغه حالات ته موږ کولای شو چې مډرن غلامي وایو. چې په دې اړه باندې به روسه هم باسو کو چې کلاسیک غلامي څه وخت لمنځه لاړه. کلاسیک غلامي په امغه نن نشو شپږم کال کې د ملتونو د لیگ لخوانه چې جامعې ملل نوم ورتوي د دغه ټولنې لخوانه ملغا شوله. ولی مډرن غلامي بیا د 1955 کال کې د یو اعلامیې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو خوانه ملغا اعلان شوله. چې باوجود د دې چې په حقوقي برخه کې زیات کارونه شوي دي، زیات اقدامات شوي دي، ولی په عمل کې موږ دغه مډرن غلامي په مختلفو اشکالو باندې وینو. چې مخته هم بعضی مواردو ته اشاره وکړله، حتی د ماشومانو پر ماشومانو باندې د کار تحمیل دا هم یو مډرن غلامي ده. ځکه چې دی دا انتخاب نه لري چې کار وکړي که کار ونه کړي. د حقوقي لحاظ دی اراده نه لري او کوم کار چې ماشوم ته سپارل کیږي په دې معنی ده چې دا پر دی باندې تحمل شوی کار ده. او تحمل شوی کار موږ وړاندې هم ویل چې د اساسي قانون د 9 ماده پر اساس منع شوی دی د کار تحمیلول پر ماشومان باندې تحمل شوې دي.
بله، ډیر مننه. خاخلی زیرک کتسره ته وای چې دغه موضوع ته په اشاره سره چې استاد ورته اشاره وکړه او مډرن معاصره یا سری غلامي ډیر خطر شری کړه. دې ته په پام سره ستاس په نظر په افغانستان کې چې کوم سروې شوې ده چې په افغانستان او پاکستان کې نن سبا د ډیره د اسیا په کچه باندې ستاس په نظر باندې اړتیا هم په افغانستان کې د عصري غلامي نخې نخالي لیدل کیږي؟
زه هم خپل ور سره د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته سلامونه کوم، هیله او احترامات وړاندې کوم. په لومړی کې موږ باید له غلامۍ یو تعریف وړاندې کړو. کله چې له غلامۍ یو تعریف وړاندې کړو، د هغه پر بنسټ بیا موږ کولای شو هغه معیارونه چې د یو تعریف کې په پام کې نیول شوي وي هغه بیا په هیوادونو باندې تطبیق کړو چې آیا په کوم هیواد کې غلامي شتون لري او کیا نه لري. د یو تعریف له مخې غلامي د یو شخص له بنسټیزو حقوقو او ازادیو محرومیت دی، لکه څنګه چې مخکې استاد هم ورته اشاره وکوله. هغه حقوق او ازادۍ چې اساسي قوانینو او عادي قوانینو یو شخص ته ورکړي وي تر څو دا په ټولنه کې وکولی شي خپل طبیعي ژوند په نورمال یا عادي ډول مخکې یوسي او ژوند وکړي، له هغو حقوق او ازادیو محرومیت دا د غلامۍ په معنا دی. راځم مډرنې غلامۍ ته. مډرنه غلامۍ څه ده؟ لکه څنګه چې استاد هم اشاره مخکې وکوله، مډرنه غلامي په پخوا وختونو کې د یو شخص استثمار و. چې یو شخص به استثمارېده، د هغه ټول ازادۍ او حقوق به اخیستل کېده او د خپل بادار لپاره به د کار کوه. هر څه به چې بادار ویل بی له کوم چونو چره یا له کوم مداخلې نه چې دی په هغې خبره کې مداخله وکړی شي هغه خپل نظر کې ځای پر ځای کړي، په ده باندې به هر ډول کار ترسره کېده. څه کار به چې بادار له ده نه غوښته. سمه ده چې د هیوادونو په اساسي قوانینو او عادي قوانینو کې د هیواد ادباو ته زیات شمېر حقوق او ازادۍ ورکړل شوي دي، ولې دغه قوانین سل په سلو کې نه تطبیقیږي او دغه حقوق او ازادیانې سل په سلو کې نه ورکول کیږي؟ او دا په هر هیواد کې، هغه که د نړۍ تر ټولو پرمختللي هیوادونه دي، مثال امریکا متحده ایالات، آلمان یا فرانسه او یا انګلستان، او یا د نړۍ تر ټولو وروسته پاتې هیوادونه لکه مثال افریقایي هیوادونه یا په آسیا کې ځینې هیوادونه چې وروسته پاتې دي، په دغو ټولو کې شته ده دا غلامي. په څه ډول باندې؟ هغه که په سیاسي برخو کې ده، هغه که په ټولنیزو برخو کې ده، او هغه که په مدني برخو کې ده. ځکه د دوی هغه حقوق اخیستل شوي دي. زه یو بېلګه تاسو ته وړاندې کوم. مثلا د یو چا دا مدني حق دی چې دی لاړ شي، مدني او سیاسي حق دی چې لاړ شي دی رایه وکاروي. ولې د کلي یو مشر، د کلي یو بادار چې هغه کلي کې نفوذ لري، باروسخه شخصي، هغه مثلا د انتخاباتو لپاره پریکړه کوي چې موږ او تاسو به رایه د فلاني شخص لپاره ورکو. په داسې حال کې چې په قوانینو کې صراحت په صراحت سره تسجیل شوی ده دغه خبره، چې هر څوک حق لري په ازادانه ډول خپله رایه وکوروي او د چا له مداخلې پرته. ولې دته دغه حق نه ورکول کیږي د کلي هغه بادار لوري یا د کلي هغه خان لوري؟ د دوی دغه حقوق نقضیږي، سلبیږي د دوی نه. په دوی مثلا په یوه پریکړه کې راځي د یو چا په ګټه باندې، په داسې حال کې چې رایه د هر چا قانوني حق دی، کولی شي په خپل زړه باندې هر چا ته. ممکن په دغه منځ کې دغه سي اشخاص او خلک چې هغوی ونه غواړي هغه شخص ته چې د کلي بادار یا د کلي خان هغوی ته د رایه ورکړي په اړه پریکړه کوي، دوی هم ورکړي. ولې دا چې بادار راځي پریکړه کوي، نو څوک سرغړونه نشي کولی، ځکه بیا په کلي کې هماغه شخص په کلي کام کې یو انزوا خواته ځي، مجبور دی چې دا دغه ومني. دا هم په سیاسي او مدني برخه کې د مډرن ازادۍ یوه بېلګه ده. بله بېلګه په ټولنیزه برخه کې، مثلا د کلي یو بزګر د هغه کاري وسایلو ته اړتیا لري چې دی ورباندې کار وکړي. دی راځي د کلي هغه بادار ته، شتمن سړي ته، او دغه خپل وړاندیزونه وړاندې کوي ورته چې زه دغو شیانو ته اړتیا لرم. غلامي چې راځي د اړتیاو پر بنسټ منځته راځي. کله چې یو څوک اړتیا پیدا کوي، دا ځي هغه چاته چې د ده اړتیاوې پوره کولی شي، نه حتماً څوک چې د تا اړتیاوې پوره کوي مجبور دی هغه یو څه غوښتنې ومني. کله چې ته غوښتنې مانې، لکه بېلګه بازګر کاري وسایلو ته اړتیا لري، دا راځي د کلي شتمن ته، شتمن هغه خپلې غوښتنې په ده باندې تحمیلوي. نو دا هم په ټولنیزه برخه کې د مډرن غلامۍ یوه بېلګه ده. بله دوهمه درېیمه موضوع هغه د اقتصادي سیستمونو ده، چې په نړۍ کې موږ درې ډوله سیستمونه لرو په ټوله کې. یو کمونیستي نظام دی، کمونیستي اقتصادي نظام دی، بل امپریالیستي یا د پانګوالۍ اقتصادي نظام دی، او بل مختلط نظام دی چې په دې کې بیا دوه ډوله نظامونه راځي. هغه هیوادونه چې له کمونیستي او پانګوالۍ نظام نه یو مختلط نظام راخیستی دی، یا دا چې د اسلامي اسلام اقتصادی نظام پیروی هیوادونه دی په دغه کې او تر ټولو ښه نظام مختلط نظام دی چې د ټولنې ټولو وګړو ته ټولو ادباو ته په هغه کې ټول حقوق رسیږي او عدالت تضمینیږي. مثلا امپریالیستی یا په پنګولۍ نظامونو کې پنګولۍ اقتصادي نظامونو کې یو شخص تر همره بریده پورې دی پړسیږي او دی دومره پانګه ترلاسه کوي دومره شتمني ترلاسه کوي چې د ټولنې نور وګړي هغه له ډېرې بېوزلۍ نه نشي کولی چې هغه یوه ګوله ډوډۍ د ځان لپاره برابره کړي. راځم په کمونیستي اقتصادي نظام کې. کمونیستي اقتصادي نظام کې بیا مساوات په نظر کې دی. په هغوی کې یو شخص راځي هغه که هیڅ کار هم نه کوي د ده لپاره مساوي حقوق د ته ورسیږي او بل شخص که شپه ورځ زحمت وباسي د ته هماغه مساوي حق ورسیږي. دا د کمونیستي نظام یوه کمزوري ده.
بله وزیر اکثر په افغانستان کې تر شو چې
راځم همدغه خبرې ته هم راځم. بل د اسلام اقتصادي نظام ده. اسلام اقتصادي نظام بیا عدالت تضمینوي په ټولنه کې. یا هغه نظامونه چې مختلط دغه دواړو نظامونه نه چې کمونیستي نظام ده او پنګولۍ نظام ده دغه نه هغه خوبه اخیستی دي هغه ښې چارې ځینې اخیستی دي ښې ځانګړنې اخیستی دي په خپل نظام کې ځای پر ځای کړي دي. او د اقتصادي نظام د اسلام اقتصادي نظام چې دغه په ټولنه کې عدالت تضمینوي په څه ډول باندې څوک چې څومره کار کوي په هماغه اندازه باندې حقوق دته رسیږي او څوک چې کار نه کوي هغه ته کوم ګټه نه رسیږي. راځم په افغانستان کې مثلا لکه وسا چې مخکې ورته اشاره وکوله د افغانستان اساسي قانون د ناسلوښتم مادې له مخې اجباري کار منه دی. هیڅوک د تنه مجبوری کې چې بده باندې دی اجباري کار و شوره په افغانستان کې تاسو ګورئ چې درانه او شاقه کارونه په ماشومان باندې کیږي. یو بل کې تیر ورځ درته فیسبوک کې ما دی یو چا پوسټ ولیدې تیر ورځ ویله وای د شپې نه بجې وی چې زه روانم له ننګرهار ښار نه روانم مطلب مکور خواته یو ماشوم چې و می لیده دای په رکشا کې را سره کښینه کیناسته او دغه د خپل کالی کې خو د سر ته ویده شه و را پام د مې را پاسه ول خو ما ویل چې کور ورک نشي دی کله مې را پاسه پښتنه مزینه وکوله چې څه کار کوي د ویله وایزه په یو مستری خانه کې کار کوم مزینه پښتنه وکوله چې څومره پیسې درکې دی ورځ او له څو بجو نه تر څو بجو پرې کار کوي. ویله ماته دی ورځ 50 افغانۍ راکې او د سهار له 50 بجو نه تر 9 بجو پرې کار کوم. ګوره دلته دوه خبرې دی. یو دا چې ماشوم دی په ماشوم باندې اجباري کار منه دی ولې په افغانستان کې په ماشومان باندې اجباري کارونه کیږي او یا حتی په لویانو باندې لویان په یو ډول نه یو ډول استثمار کیږي. دوی ته خپل بنسټیز حقوق په ادارو کې نه ورکول کیږي په یو اداره کې همدغه استثماري. دویمه خبره دا چې په افغانستان کې کاری ساتونه اته ساته دي ولې په دې باندې د سهار له 15 بجو نه تر 9 بجو پورې د شپې کار کیږي چې
دلته قانون هم نقض شوی دی.
بله دلته د کار قانون نقضیږي په دغه برخه کې. نو موږ دا منو په افغانستان کې اجباري کار شته دی او تر ډیره بیره بریده پورې بلګې موږ په ورځنی عادي ژوند کې تر سترګو
ډیره مننه زیر اکسل خالد جان یک تاثرت وایي چې لکه څنګه چې په راپور کې هم واوریدل دریم د لاملونه د بشر د خوند خپلواک کمیسون لخوا هم د اسری غلامی په ماشومان درنو کارونو زیاتیدل د غیر مسولو کسانو موجودیت او د قانون نه حاکمیت خودل شي. ستاس نظر باندې آیا رښتیا هم لاملونه همداري او په دوک به ډیر مهم لامل کوم یو کېدل شي؟
ټول ته سلام. او د مدرن غلامی په حق لزه داسې وایم چې په افغانستان کې به خصوص د قانون تطبیق کولو عامل دا ځکه چې یوازې نه د کار قانون یعنی په افغانستان کې نه تطبیقیږي قانون اساسي هم د ځینې ځواک یعنی ځینې خلکو لخوا اساسي قانون هم نه تطبیقیږي. او د کار په حق چې مونږ او تاسو د مدرن غلامی په حق چې خبرې کوو دا داسې ده په افغانستان کې ځینې شخصي مکتبونه دي. مثال ورکوم شخصي مکتبونه دي چې 9 بجې شروع کیږي تر 2 بجې یعنی درس بیت استادان راشي او درس ورکي. او دا عمل دا چې وګورو په یو اداره کې بیت یو څوک 7 ساعت نه ډیره کارونه کی هغه هم دولتي بیا د خصوصي لخوا نه اخو یعنی ډیره لګبوي خو بیا هم یعنی دلته سدي یو ورځ هم رخصتی هم دوی نه لري. کله چې په شخصي کومه یعنی ادارو کې چې کار وکي یعنی یو رس هم د رخصتی نه لري، ځکه دا د قانون سره نه تطبیق کول ده. دلته د کار یا اجتماع د کار قانون نه تطبیقوي، ځکه چې دلته یعنی په نظر کې نیسي هغه د خپل یعنی مالی پروژو په نظر کې نیسي، او د ماشومانو په حق له هم داسې ځینې یعنی داسې ځینې چې ماشومان کار کوي هلته حق نه ورکوي، چې یعنی سو شیبې وروسته یعنی خپل هماغه باید مونږ ول د ماشومانو باندې یعنی حق داسې کار ونکو. خو بیا هم افغانستان کې د ځینې عمل د اقتصادي عملونه دي چې ماشومان باندې مونږ کار کوو، او ځینې ماشومان مجبور دي د خپل کورنۍ لپاره کار وکړي. خو دا یعنی مهمه یعنی غلامي صدا د قانون نه تطبیق کول،
یعنی په ټول اساس د موارد باندې او د قانون نه تطبیق یعنی حاکمیت ټول عمده عامل کوي په اوسط دا خو مول چې مثلا لاملونه چې دی او په دې باندې رڼا واچوله چې اصلي غلامي او مدرنه غلامي څه ده، اوس که دا وایي چې لاملونه معلوم شول چې عاملین څوک دي، مثلا کورنۍ دي، حکومت دی، آزاد بازار کې مثلا چې کم کسان پانګونه کړي کار کوي هغوی دي، اصلي عاملین څوک دي؟
رابسو مخکې له دې څخه چې ستاسو پوښتنې ته ځواب درکړم، زه به یو څه لنډ مکس کوم په دې عواملو باندې چې کوم عوامل دي. مخکې زموږ خوره مور ته اشاره وکړه، خو زه به هم یو څه په اضافه کړم. په مجموع کې موږ ویلی شو چې د دغه مډرنې غلامۍ څو عامل شته دي په هیواد کې. اول هغه د قانون نه پلي کېدل دي چې خورکې مور ته اشاره وکړله. دوم د عامه پوهاوی نشتون، خپل حقوق څخه څوک خبر نه دي، هغه څوک چې په غلامۍ نیول کیږي هغه خپل حقوق څخه خبر نه ده چې زه څو ساعته باید کار وکم، قانون څو ساعته.
خو ډېرې موارد داسې هم دي چې ستاسو سره نظر یم چې له خپل حقوق خبر هم نه ورکول کیږي.
خو دلته زه راځم هغه عواملو ته زه اشاره کوم. او بل د بل منبع نشتون ده، په واداره کې زه کار کوم ولې بل عایداتي منبع نه لرم، زه ډاریږم کله کار نه وشړل شم ممکن دغه عایداتي منبع هم زه له لاسه ورکړم. نو دلته که هر څه ماته د کار د چښتن له خوانه ویل کیږي زه مجبور یم چې دغه هماغه خواهشات ومنم. نو دلته که چیرته دغه د منبع هغه حد اقل حقوق چې په قانون ورته د هر کارمند لپاره په نظر کې نیولی دي هغه باید تضمین شي. دلته چې بل هم د زورواکو شتون ده چې ځینې مهال زورواکي د دې لامل ګرځي د دغه مډرنې غلامي. مثلا یو ماشوم ده، تاسو په افغانستان کې د بچبازۍ موضوع ډیره مطرح ده، حتی په دې څو ورځو مخکې هم داسې یو راپور خپور شو چې ځینې زورواکي جنګ سالاران له دغو ماشومانو څخه ناوړه ګټه پورته کوي. دا هم د دې زورواکو شتون هم د دې لامل شوی ده. او بل حتی د مخکې چې ما ویل د قانون نه پلي کېدل، اوس موږ ګورو چې د 13 کلنی عمر څخه لاندې کسان هم په زموږ په وسلوال پوز کې کار کوي، په محلي پولیسو کې کار کوي. زه په مجموع کې اغه عاملین په دریو کټګوریو باندې تقسیموم. یو حکومت ده، حکومتي چارواکي دي چې د خپل مسؤلیتونه په سم توګه نه
او د قانون په تطبیق کې پاتره
دي خپل مسؤلیتونه نه تر سره کوي. مثلا موږ د کار او ټولنیزو چارو وزارت لرو ولې خپل مسؤلیتونه نه ادا کوي. او بل ځا هم دغه زورواکي ګڼم چې دی په اکثرو مواردو کې لدغه دغه ټولنې دی ټیټه طبقه څخه دی نه وړه ګټه پورته کوي، یا هم دی استثمار کوي، یا هم دی مجبوري کار ته. او بل هم خپل کورنۍ دی، کورنۍ هم په ځینو مواردو کې د دې باعث شوی دی. اوس په اکثره مناطقو په ځنګړي توګه په پښتنو کې پلار ناستي کور کې زوی باندې کار کوي. وستاسو ګری ځینې اقوام شته په افغانستان کې هم لږه جمله څخه اثر ورونه دي، خپل پلار ځان مجبوري چې کار وکړي ولې زوی ته وایي چې زلار څه درس وای ولې زموږ بازي پښتانه مشران دي خپل آرام کور کې ناشتي په وړو مشمانو باندې دی کار کوي، ځکه کار زوی کار وکړه. نو ځین مواردو کې خپل دغه کورنۍ دي بایسوي دي چې خپل ځامن استثمار کړي، یا هم په ځینو مواردو کې دی مثلا پلار به روک دی په مخدره توکو باندې د خپل ځمن هتا خپل لونې خرچ کړل په دې خاطر هتا د خپل ځمن دی ته مجبور کړل چې تاسو یې کار وکړي د ماده مخدره توکو د اخستل لپاره پیسې پیدا کړي هتا خپل زنانه وی دی ته مجبور کړل په مجموع کې زه دغه 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 کسان چې د مدرن غلامۍ د ترویج بایس شوی دی دغه ځپ دغه درو کټګوري تقسیموم چې خو دولت د بلخوا زورواکي دی او بلخوا همدغه کورنۍ دی
مننه کور مدان ژوندۍ وسې ویلند د میته ورجو تر لنډ د میرو سبیا را ګرځو زیرک سبیا پختن لرو بیا بستاس درنه اوریدونکو واخلو
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري
په یو شي باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ مالو ته قانون باید تطبیق شي کله د قانون تطبیق شي
انان چې دا د ملت ملاتړ دی که د ملت ملاتړ سمې نو ټول نن د حساب سمې دي چې په مخکونه سوي دي چې کرکټ فوټبال
بعض ډېر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو که په دې شان کې خپل وخت ضایع نه کی
په دې هیله چې هغه ټوکا چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما اوسګار دی دغه سنځل افغانستان څخه ټوله شي
هر څه شنبه د ماپشن له دوه تر درو بجو پرې په ژوندې باندې لا ازادي رادیو نه
قدر من اوریدونکو بیا هم خراغ لاس تروی پختن وروسته چې لخاغلی احسان زیرک چې خو تاسو درنو اوریدونکو تلیفونونو ته ځواب وایو زیرک سه قدر ته وایي چې په افغانستان کې د اسری غلامۍ په برخه کې ځوانان څومره دغه پدیدې ښکار دي او دا چې ځوانان څه کولای شي دغه پدیدې د مخنیوي لپاره په دواړو برخه کې
ځوانان د بیټولن د ملاتیر تشکیلوي او په افغانستان کې به خصوصا ل 50 تر شپتو سلانه پر د ټولنې ځوانان تشکیلوي او ځوانان د ټولنې وازوانه انرژي شمیرل کیږي چې په ټولنه کې زیاتره کارونه د ځوانان لوري کیږي هغه کا په هره برخه کې دي نو څنګه چې فسیدی د دوی زیاته ده نو حتمان د دغه کار بده پایلې هم دوی ته متوجي دي لکه اجباری کار او یا دغه سکارونه چې په زور په یو شابه باندې تحمیلېږي دغه هم ځوانانو ته په ادارو کې او په ټولو ځایونو کې د کار کول په ځایونو کې متوجي دي دویم خبره د تاسو د ځوانانو لوري د کار کول شي یعنی څه کول شي دغه ناوړه فرهنګ او ناوړه دود په وړاندې څنګه چې نور دوستانو مرته اشاره وکوله یو عامل دغه نور عوامل تر څنګ چې دوستانو اشاره وکوله ټولنیز فرهنګ دی یو بل گیزه تاسو ته وایم مثلا په یو قرآنی کې یو ماشوم دی ولی داغه خويندې لوی دی هغه کول شکار وکوي کچری درس ویله او کار کول شو په ادارات کې ولی دغه د ټولنې رواج دود او سنت د ته اجازه نه ورکوي چې دا لاړه شکار وکړي یو عامل ټولنیز فرهنګ هم دی نو په لومړی کې چې مونږه د قانون حاکمیت خبره هم کو مونږ باید په ټولنه کې دغه نوړه فرهنګ نوړه ددونه باید لمنځ یوسف لمړی کې ځوانان غږ راپورته کی او ځوانان باید د قانون حاکمیت په برخه کې نستړ کیدون کې حل زلګو کوي قانون د تطبیق لپاره لمړی مونږ باید خپل ځان نه د قانون حاکمیت پایل کو د قانون تطبیق پایل کو لغه ورسه بیان ورو ته هم غته ونی سوچ تاسو باید قانون په ځان باندې پلی کړی نو په دغه برخه کې ځوانان ډیر ځنګړای او غوړه رول درلودي شي چې دوی وکول شي په ټولنه کې د قانون حاکمیت لپاره لار هواره کی او دوی د دغه نوړه د دونو په وړاندې خپل غږ د ټولنیز میډیا ول لارې د رسنوي ول لارې یا د عمومي محافل ول لارې په عامه ځایونه کې د خپل غږ وشتول لارې دغه نوړه د فرهنګ په وړاندې مبارزه
ډیر ډیر مننه قدر من اوریدونکو ستاسو تلیفوني اړیکې اخلو 0995 او 0125 دا مو د تلیفون شمیرې دي را سره اړیکه ونیسئ یو اوریدونکو د تلیفون په کر خرا سره د مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
بله السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک لکه مزه
فرمان صاحب تاسو سلامونه او د ازادي رادیو تاسو ملمنو ته سلامونه د ازادي رادیو ټول کو کارکون کا اوریدین سلامونه باندې مخان همدرد د محمد خلاص تاسو سره پاره
جمعه خان هم درد سیب له کلات نه مهرباني وکي
ډیر ډیر مننه ډیر څه موضوع ته مشارکت کړی دا واټن هم چې موږ افغانستان کې یعنی په دغه هیواد کې دا خپل ډیر دي او لاملونه چې دی هغه لاملونه دا دي داول لامل موږ تاسو به ډیر خپل کورن به موږ تاسو اصلاح خپل کورن څخه راوخو دوهم لامل دا زورواکي هر ولایت کې مثلا دا خدمه ملامي سو او دریم لامل د عملرنه کولولې د دغه ناتر غړونه کوي باید دا لکه ترنګ چې مثلا شوالي څو کار کین نوایانو حسابانه ته یو پانو د ټول فارانس او پانو ورکړي چې هغه خپل رسمي کار به دوی دلته ګوره کندې ایمان شته د ورځې کارونه کوي پرلس بجو د شپې کار کوي په چلو کې پرلس د خدا چانس دونه کار وتی دا تر مور تاسو باید خپل سره راټول کو مدني فعالان ځوانان دي نور وي به سره راټول شي او دغه مثلا حوار کول دا ډیر ستونزې لري نه رامته کیږي او ضرورت دی له خپل زور څخه کار اخلي لکه څنګه چې تاسو مل مخ اشاره مرته وکړه نو اگر کوم هغه دی کوي نور کسان چې غلط استفاده کوي مرتاس افغانستان خو ګوره ډیر در بدر د مرتاس باید خپل کار راټول کو او خپل مداد چې مور څنګه کولای شو له چاته
مالنه هم در څه پښتنه خو مطرح کوي نه
نه نه دغه مطرحڅنګه کول چا ته ورتو چې له دغه کړکېچنو حالات څخه مونږ ځان وژغورو یعنې له دغه سر چې مونږ مخامخ یو ولې عامه په هوای نشته که څنګه چې ده عامه په هوای خو انشاءالله تر اوسه نه ده سوی
مننه هم در څه ژوندي اوسئ بل اورېدونکی هم را سره دی د تلیفون په کرخه دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده بلې ازادي راډیو د مهرباني وکي
اورور اخی په خیره
مننه کور ودان څوک لکه مزه
تدارف زازه
زازه سیب لکم جی
پکتیا ولایت عارف زازه ورسولینا
اها مهرباني وکي عارف زازه سیب ل پکتیا زازي عارفنا
ترمان سیب ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم زما یعنی دا پښتنه دی ملمنو نه چې ولی ځوان د سی یعنی په زمون لا بعده مرغه چې ځوان یو ډیره خطه په یعنی ټولنه کې ولی د سی بيزه استعماليږي د سی زمينه یعنی څوک نشته چې ورته برابر کې چې جنگ لخوانه یعنی د غلاو کې چې ځوان په غلاو کې شامل وي چې تا ګوري ځوان په کچاکی نشي تو کې مصروف وي چې تا ګوري ځوان په جنگ کې مصروف وي یعنی ولی دا ځوان زمونږ
زازي سیم د موضوع په اړه څه لري ځنګړي د موضوع په اړه د دوی اړیکه سره پریښو فکر کوم چې موضوع نه واخیسته بلې بل اوریدونکو هم را سره تلیفون په کرخه ده ازادي رادیو دا مهرباني وکړئ د ځوان فکر خبرونه
بل ورو تاسو سره کولو کار سلام وایم
وعلیکم السلام
اوره
ماوره مهرباني
سلام نه بعد مه مهم خبره دادا چې تاسو
کزن راو پیژنې وبخې
باید د قانون حاکمیت تامین شي او دغه خبره ده چې دروازه ختم شي خپل دغه مشکل حل کیږي او ان شاء الله حل بشي
bale tasnu kam zaina
bale
tas zain da uno pijando sok la kam zaina
num me mahmad rafiq safa de kunan safa
safa se la kunar na mana na kor wadan jondi usai yo bala adika ba hamra wa khlu be ba uridun milmano to war shu bale mere bani ke azadi radio
زه سلام محمد تاسو ته تاسو درنو من منوته د زړه کومه سلامونه
bale sardar mahmad sahab mehrabani le kam zaina
me publicar hina
mehrabani okay
monga khoy kuch da si di vega ta uwa di za shadi wakhna aw ti rawuni che da si da khul ta chai ta taliban tu de monga ma shuman ta spara skanei to bola skanei tu de cha na karti ko me cha karta pe khodim che di gaira le yag madrasena gaira le yag maktab کو حکومت دې قاضي صاحب حکومت راغی دی وطن ته آزاد بازار اعلان وکړ آزاد بازار اعلان وکړ جنگ راوږه من وطن ته دا نن دې موږ ماشومان ولې پدې چې کوچو کې ګرځي تاسو نه ټول یو د سپیدنی خرڅوي ولې ګدایي کوي آیا تاسو مشرانو نه تاسو سیدغه دې چې څه درک نه دا مسؤلیت متوجی کی دی ګورې مشانو چې موږ په وطن کې جنگ نه دی ظالمان نه دی دا ما شمانو باندې بشوک دا پلان کی چې املاست ورکی کتاب ورکی چې زوی ته درس او تعلیم وکړه نن په یو کور کې یو ځای ته ملکیږي شهید کیږي شمانې درته پاتې دي بلې خانه وزس کې دونه غیرت حکومت نشته چې هغه سره مرسته وکړي هغه مجبور دی چې لاس خپل کار وکړي پوری دې په 500 روپے باندې کار وکړه آیا موږ داسې وایو مشرانو چې ټول ټول چې موږ جنگ نه بین وی سو ظالم جنگ نه بین وی په ما شمانم په هغه په خو باندې ورسیږي خو په خوشبي ورسیږي خو درس او تعلیم به وکړي خو د تربیه به وایي اما
لادی و چې وایي او شیزه وایي که چا څوک دی چا دی و هغه نه ټول زندان ښه ده د مونږ ماشومان ازادي نه لري د مونږ ښځې ازادي نه لري د مونږ ځوانان ازادي نه لري دې ازادي نه لري د مونږ دواړه مشران ازادي نه لري دي وکو موکو ملاندې دي چې څه راباندې کوي هغه به مونږ کېروو خو صبر بالا ته کوو صبری او خدای دې سلام صبری او سلام پیټرا
مننه وي صبر پر شکه مزکه او صبر بلې څنګه پښو خې کې صبری مزکین نو خالد جان تاثیرات وې دغه اوریدونکو هم په خپل خبرو کې ورته اشاره درلودله که څه هم تر ډیره نظرونه ول خځنګړي پختره دی ولې موږ چې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د مسولینو غږ هم لرو په خپل راپور کې هغه ویل چې اقدامات باید وشي دلته هم ویل کېږي چې مثلا دغه پدیدې د مخنیوي لپاره دا اقدامات باید څوک وکړي
مهمه اقدامات په دې حق لا یعنی مهمه رول چې څوک لري په دې حق لا رسانی لري ځکه مونږ د رسانی لخوانه یعنی زموږ افکار او د خلکو ډیره یعنی توپیر شوې دي او تغییر کړې دي د تحصیل یا د علم په حق لا مونږ د رڼا واچو دا رسانی و
چې به ما په هاوی ورکی
ټول تازه کا رسانی دي چې یعنی په یو ملت کې مونږ وایو چې سلورمه قوت دي دغه رسانی دي ټول دا رسانی دي چې خلک تر کولای شي چې دا په یعنی په هورسي اغه نه بعد یعنی نور خلک د مسجدونه امامونه همشته خو رسانی ډیره زیاته رول مهمه لري ځکه چې
د خدمات په څوک کې رسانی خو مثلا اجرایي قوه نه ده دوی به مثلا خلک په هوی په هاوی ورکی بس په دې برخه کې اقدامات څوکي
اقدامات یعنی د هغه کسان چې د قانون د یعنی اجرایي قانون څوک چې تطبیقوي اغینه به نبات یعنی بیت اجرایات وکي دغه د غلامی مدرن بیل لمینځوي سی په افغانستان کې او د کلی او د باندو خواته یعنی د هغه کلی ملک د به دغه اقدامات وکي او د مسجد امام به دغه اقدامات وکي
چې تر څو او هدا پر مخ کې چې استاد ورته اشاره وکړه تر ډیره پر امدا کسان چې مثلا په
اغویته
یعنی کې ځان واکمن غنی ته دوی خپل لاملین هم
مونږ یعنی ځنی جرګی لرو د مشرانو د قانونو مونږ غواړو د اغه دغه دولت دغه د قانون یعنی د کار قانون اغویته یعنی په تشریح کری اغویته یعنی په حق ورکړي او اغه نه بعد اغوی تورسوي او امدا عملونه یعنی امدا عمل مونږ رسانی کولای شو چې دغه یعنی په د قانون
په څه په نظر باندې اقدامات باید څوک وکړي د کوم کې څوک دي او بخې مخکې دې نشته تاسو دې په تنتره شي زه په دې روسي کې مې یو سفر درلود تاجکستان هیواد ته 15 بجې د مازیګر شوې زه د رسمي کارونو مې خلاص شو ولرم چې تقریبا یو څه سودا موضوع وکړم د برتره تاکس ته نیدو مهالو ولې 15 بجې چې مر لا 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 د سړي په د قطر لګیدلو سه آلته د قانونه بند شول د شاروالي لخوا د قانونه بند شول ول څه چې 15 بجې نه بعد د قانونه نیوي ما پښتنه وکړه چې ولې مثلا د څل لپاره 15 بجې خو لا رڼا ورځ د ول د قانونه بندګي دوی ول چې د خاروالي دلیل دار چې مونږ په دې خار کې د پارکونه جوړ کړی دي د تفریزایي نه جوړ کړی دا موضوع تاسو تر 12 پرې په لاسو پرې په د قانونو کې وي په کارځایونو کې وي بلان تاسو د ځایونو ته د تفریغات دیته چې تاسو ضرورت لري دیته دیته څوک لاړ شي که تاسو لاړ نه شئ تاسو بچي به څوک بوزي کنه بل اخر یو قانون لمخه مثلا هر څه تنظیم شوی دي د تفریح وخت ورکل شوی دی د کار وخت ورکل شوی بل وخت نو دیته په پام سره تاسو په نظر باندې اقدام کوون کې څوک دی باید اقدام څوک وکړي
زبان راسم د ایتا جمله بزان لکه څه تکمیل کړم ګوري دغه مدرنه غلامی د ژوند پر ټولو برخو باندې منفی اغیزه شیندې شي هغه دا چی زموږه هغه د کاري ځواک د سوانانو د ماشومانو هغه لمن جوړي او بل دا چې په اقتصادي برخه کې هم موږ د دغه کاري ځواک څخه سم استفاده نه کوو سمه استفاده نه کو زکه هغه یو نړیوال پرنسپ د کار په ساحه کې چې انسان باید اته ساده کار وکړي، اته ساده باید د تفریح وکړي، اته ساده باید د خوب وکړي، چې په مجموع کې چلی ری ساته کیږي. ولی نن سبا په افغانستان کې لماشوم څخه شپاره ساته کار اخیستل کیږي، شپاره ساته غشپاره ساته چې هغه د کار کله چې د کار رابطه رامنځته کیدله په فرانسه کې او انګلستان کې امریکا کې د ماشوم څخه چې د اتلس کلنۍ د اته کلنۍ څخه لاندې عمر کې دی د به اتلس ساعته کار کوو له خپل مور او پلار سره. اوس هم هغه حالت تر اوسه پورې شته ده چې حداقل هغه څوارلس ساعته دی کار کوي، اوس هم کار کوي په ټولنه کې. نو د دغه 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 په مختلفو ساحو کې مشکلات لري، مثلا په اقتصادي برخه کې مو ویلې یا هم په اجتماعي برخه کې تاسو ویلې چې نو دا ماشومان به څوک بیا تفریح ته، دا ماشومان به څوک که یو کس د کور هغه سرپرست د له اتو ساعتو څخه زیات کار کوي، هغه ماشومان ضرورت تفریح ته لري، نو دا به څوک تفریح ته وړي، دا به څوک پارکونو ته وړي، یا هم همدارنګه نور په فرهنګي برخه کې مثبت منفي اغیز لري، همدارنګه په نورو ټولنیزو په ټولو برخو باندې د منفي اغیز کوي. دا د دغه مډرن غلامي
دغه د اقتصاد خبره مې تاسو وکړه، او سره اقتصاد متوازن باید وي که نه. مثلا یو چا پنګونه کړی دا یو مغازه خلاصه کړی کنه، هغه مثلا کټول ورځ د په دغه دوکان کې مصروف وي، او یو بل چا پنګونه کړی دا مثلا یو تفریحي پارک جوړ کړي، نو کدی ټول ورځ دلته مصروف وي نو پارک ته بڅوک کنه، ولې کدی هغه خپل مشخص ټاکلې وخت ولې دغه وخت پرې تر غیر سدوي التلار شي، هغه اقتصاد هم متوازن وي، چې تفریح پارک جوړ کړي دا هغه هم کار کوي، چې مغازه جوړ کړي دا هغه هم چار کوي، چې پنګ په موټر باندې کړي دا سه ټکسی موټر دې کړي هغه په هم یو څه رسیږي، چې دای باغه کسان رسوي تر هغه پارک پرې برته به راوړي کنه. دلته متوازن هغه اقتصادي انکشاف
هغه د پانګې گردشي د وینې له گردش سره تشبیه کړی ده، چې که چیرته دغه پانګه گردش ونه کړي بازار رکود کوي، لکه چې وینه په بدن کې گردش ونه کړي بدن نور هغه کار له لاسه ورکوي، فعالیت نه کوي. خو زه به راسم هغه چې څه کارونه باید وشي په ټولنه کې تر څو دغه مډرنه غلامۍ له منځه لاړه شي. اول دا ده چې باید قانون پلی شي، قانون باید پلی شي. مثلا اته ساعته که قانون کې د کار هغه وخت تعین شوی باید اته ساعته کار وشي. مثلا هغه کسان دلته یو ورور هم سردار محمد ورور د پل چرخي څخه ویلې چې پخوا به شپاړس کلنو ولس کلنو کار کاوه، ولی اوس په دې اوسني قانون کې دیارلس کلن نه لاندې په هیڅ عنوان نشي کولای چې کار وکړي، که هغه وزوی وي که خوري وي یا هم وراره وي، تر هیڅ عنوان لاندې حتی د شاګرد تر عنوان لاندې هم د کار نشي کولای د قانون له لحاظه. یو خو هغه ده چې په عمل کې موږ څه وینو، په عمل کې شته دي داسې ماشومان موږ وینو چې مثلا په خیاطي کې مثلا په نجارۍ کې د کار کوي له اتلس کلنۍ عمر څخه لاندې، ولې د قانون په اساس باندې دیارلس کلن نشي کولای چې په کارځایونو کې دی په کار مصروفوي؟ حتی هغه څوارلس کلن باید دی د شاګرد په توګه ونیول سي، هغه هم چې قرارداد تړون باید له ولی سره وشي، نه له د ماشوم سره. هغه څوک چې سن پنځلس کلنۍ ته رسیدلی هغه تنها کولی شي چې په خفیفه کارونو کې کار وکړي، دوی نشي کولی چې په شاقه کارونو کې کار وکړي. تنها اتلس کلنۍ هغه څوک چې اتلس کلنۍ عمر یې بشپړ کړی وي، دوی کولی شي چې په کارځای کې دی هر ډول کار وکړي، چې هغه شاقه کارونه وي یا هم خفیفه کارونه وي. ولې یو کار دا ده چې باید قانون پلی شي، دوم دا ده چې موږ د دغه مډرنې غلامۍ ریښې باید پیدا کړو. مثلا ټولنیز محرومیت ده یا هم تبعیض ده، تبعیض ده یا هم ټولنیز محرومیت ده چې یو ډله ترد شوې ده، لکه روهنګیایي مسلمانان په برما کې، هلته د دوی څخه ناوړه ګټه پورته کیږي، حتی د غلام په توګه له دوی څخه ګټه پورته کیږي، یا هم دوی په دوی باندې اجباري کارونه ترسره کیږي یا هم شاقه کارونه ترسره کیږي. دغسې ریښې باید موږ پیدا کړو. او دریم دا ده چې قانون، په قانون کې باید د دغه مډرنې غلامۍ ټول اشکال باید منع شي. چې لږه جملې نه زه دغه موضوع لږه روښانه شي چې مډرنه غلامۍ کوم شکلونه لري، دغه به زه واضح کړم. ګوري، اجباري کار مډرنه غلامي ده، د ماشومانو کار مډرنه غلامي ده، چې چله دل سکلنی څخه لاندې وي. او اندارنګ د پمیراث وړل باندې د خزو پمیراث وړل یو څوک مرکیږي وجل کیږي یا هم مرګي په طبي مرګ باندې د دنیا سره خدای پامنی کوي دیغه هغه میرمن چې پاتې کیږي هغه په میراث وړل کیږي غته دا ازادي نه ورکول کیږي چې د خپل راتلونکي ژوند ملګری انتخاب کړي. او دوم قاچاق ده چې انسانان قاچاق کیږي دغه هم مډرنه غلامي دلته د لپاره کار باید وشي د دې لپاره د دې حق زحمه ورکړل شي. وندارنګ تولانی د کار تولانی ساتونه ده مودرنه غلامی ده. او د پور په مقابل کې کار کول تاسو د په خوستو نگرهار کې دلته یو راپور هم نشر شو چې بسته کورنۍ د قرض لپاره کار کوي کغه څلور کلن وي پنځه کلن وي د ټولیزه توګه کار کوي دغه هغه یا هم حتی په سعودي عربستان کې کوم وګورو کله چې افغانان ځي هلته د دینه ویزه اخیستل کیږي ټول هغه د هویت اسناد اخیستل کیږي دوی نشي کولی چې خپل د کار چښتن بدل کړي یا هم د کار ځای بدل کړي یا هم حتی خپل کور ته په رخصتۍ راشي. د رخصتۍ حق دوی نه لري نو دغه دوی هغه بنسټیز حقوق دي چې نه ورکول کیږي.
دغه په دغې کې هم په خپل افغانستان کې هم چې ورته اشاره شوې چې دغه موضوع ډېره ده په دې ډېره ده دلته هم ډیر ځله داسې پیښ شوي چې مثلا یو څوک په یوه اداره کې کار کوي د ناروغه انتقال تشفخانې ته ته وخت نه لري
بالکل
مړی ژوندي ته خو یې نه لري. یعنی د ادارې لخوا هماغه مطلب ورته ویل کیږي چې کین کې کې پین کې دا پټه وشین کې دا پټه وشین کې ماته هر څنګه
د قانون له لحاظه دی حق لري. یو کارګر په کال کې د 500 ورځو د رخصتۍ حق لري چې هغه شل ورځې ضروری دي او شل ورځې تفریحي دي او لس ورځې مریضي دي. دا حق لري ولې په اداره کې دی ته دا حق نه ورکول کیږي. مثلا یو څوک چې حج لپاره زی دی اته څلوک ساعت پنځه څلوک ساعت ورځې دی په ټول کال په ټول عمر کې یو ځل دی حق لري ولې دغه حق نه ورکول کیږي. مثلا داسې نورو یعنی دغه اساسي حقوق دی ته نه ورکول کیږي. او بل دا چې د کار زمينه باید ورته برابر شي که موږ غواړو چې د مدرن غلامي دغه اشکال لمنځه یوسو دولت باید د کار زمينه برابر کړي. ما مخکې تاسو ویل چې اکثره کارکونکو لدې څخه ډاریږي چې مال کارونه شړي کچیرته د کار زمينه په بازار کې ورتوي د کارګر لپاره د کول شي چې ډیر په میدان سره غو خپل حقوق غوښتنه وکړي ولې دلته بیرون په مارکیټ کې کار نشته او دلته دی څخه ډیره سخت غوښتنه کیږي ډیر مشکل غوښتنه ورن کیږي. نو د دولت ته مونږ غوښتنه هم ده چې د کار زمينه باید ورته برابر
ډیر ډیر مننه خغل احسان زیرک یو ورسي پښتنه تاسو ته راځي کو چې د خبرونې وخت هم کم دی غدا چې مونږ په دې باندې تاکید کوو ټینګار کوو چې د قانون حاکمیت په دې برخه کې ډیر مهم دی. ستاسو په نظر تر کومه زموږ قوانین په دې برخه کې هغه لازم قوانین موجود دي او دغه قوانین بشپړ او څرګند دي تر کومه پرې په دې برخه کې کار شوی؟ آیا قوانین خو ستونزه نه لري چې د قانون د حاکمیت ستونزه را پیدا کړي؟
ګوره هډمن ترمن صاحب قوانین ډېر خلک لیکل شوې دي د قوانینو محتوا ډېره ښه ده او کچېرې دغه وسنی قوانین مونږ په ټولنه کې تطبیق کو پایلې به ډېر مثبتې وي. تر اوسه پورې قانون تطبیق شوی نه دی نو کله چې قانون یو شی تطبیق نشي څنګه مونږ قضاوت کولای شو؟
چې دغه لامل فکر کوي چې همدا مه پوهاوی وي
بلې دلته یو څو عوامل دي. لومړی عامل خپل د حکومت کمزوري ده چې نشي کولای قانون په خلکو باندې تطبیق کړي. ګوره د دولت یا د حکومت د مسراتک فلسفه هم دغه ده چې د ټولنې یو شمیر خلک راټول شول راجمع شول په خپل منځو کې یو واک یا قدرت یو مشخص شمیر محدود افراد ته وسپاره ترڅو قانون په دوی باندې تطبیق کړي د دوی سره ټولنیز قرارداد لاسلیک چې د دوی په ګټه باندې لدوینه دفاع وکړي او د دوی په ګټه باندې خپل په دوی باندې قانون تطبیق یو شمیر حقوق دوی ورکړل همدغه یو محدود شمیر را لیدا. دغه د حکومت د منستراتک فلسفه ده. حکومت د عامه لپاره راغله د پټولانه کې قانون تطبیق کړي او قوانین پټولانه کې د عامه لپاره دي چې د خلکو ل بنسټیزو حقوقو نه دفاع وشي د غوی ل ژوند په مغه طبيعي ډول باندې چې دوی غواړي مخکې لاړ شي. نو دلته یو کمزوري په خپل د حکومت هم ده. لومړی اجرا ځواک حکومت ته چې د قانون په پلي کېدو کې دوی ونډه لري رول لري. لومړی باید حکومت اقدام وکړي لغ ورسه بیا رسنۍ دي چې رسنۍ په عامه پوهاوي کې ډیر مهم رول لري. رسنۍ باید کار وکوي، علما باید په دغه برخه کې د مسجد او منبرونو له لارې باید کار وکوي په عامه پوهاوي کې. بیا موږ یو مسلمانه ټولنه یو، موږ ټولنه اسلامي ټولنه، دغه ټولنه کې باید علما ډیر کار وکوي. د اسلام له نظره د سخت درانو کارونو کول باید خلکو ته تشریح کړي، و د خپل ټولنه کې د قانون د حاکمیت فرهنګ رامنځته کړي. بل مهمه کتله هغه ځوانان دي چې په دې برخه کې مهم رول درلودی شي.
اما خپل دغه د کسان چې په کار کې دوی هم ډیر مهم دي،
دوی هم کچیر مثلا یو څوک کاری تاسو وکړي
د قفې مردانګي شمشیر می باید ګرف حق خود راز دهن شیر می
بله حق وختل کیږي ګوره حق ورکول کیږي نه کچیر دوی لاړ شي یو ورځ دوه ورځې درې ورځې تر پنځه ورځې پورې دوی کاری تاسو وکړي او کار ته حاضر نشي، دوی په دې نوم باندې چې موږ باندې کار تحمیل شوی دی. شپږم ورځ بادار خپله مجبوری کې چې دوی حقوق ورکړي باید وایي مني، خو خپل دلته یعنی مشکلات په ټول اړخونو کې، ستونزې په ټول اړخونو کې دي. بلې ورستۍ خبره چې زه د استاد خبره ته هغه اشاره کوم، مخکې استاد وویل چې په خوست او ننګرهار ولایتونو کې هغه خلک چې قرضداري دي یا پراوړي دي په دوی باندې د پور په مقابل کې کار کوي. ګوره دلته قانون بیا هم صراحت لري په دې اړه چې دی او چا پراوړی کېدل د دې د ازادۍ سلب لامل نشي ګرځیدلی. قانون په صراحت سره ویلی دی، خو موږ چې قانون نه تطبیقو دغه مشکلات چې په ټولنه کې رامنځته کیږي او موږ ورسره مخ یو. که چېرې قانون تطبیق کړو او په سمه توګه باندې تطبیق شي، سمه د قوانین به تر یو بریده پر ستونزې ولري، خو موږ تر اوسه پورې قانون تطبیق کړی نه دی. نو څنګه قضاوت کولی شو چې دغه قانون ستونزې لري؟ موږ همدغه چې د ستونزې لري دا قانون موږ نه دی تطبیق کړی. که چېرې موږ قانون تطبیق کړو، د قانون حاکمیت فرهنګ لپاره لار هوار کړو، نو دغه ستونزې به ټولې یو په یو باندې حل کیږي.
ډیر ډیر مننه قدرمن اوریدونکو، له دې سره زموږ د دیونې د ځوان فکر خبرونه هم پای ته رسیږي. ل خپل درنو ملمنو هر یو د حقوقو د پانزل استاد محمد یعقوب وطنمل، د جهان پانتون د حقوق او سیاسي علوم د دریم کال محصله خالده معصومی، او دغه شان له حقوق پوش باړن او لیکوال خاغلی احسان زیرک لمننه کوم چې په دغه خبرونه کې موږ سره برخه وخته. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې تلیفونونه مو کړل، خپل خپل نظرونه موږ سره شریک کړل. تر بلې ونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاور رسول الله
دشنو خالونو راو ګدر لټ شو پکابل هم په خبر لټ شو دیر غلگرو سلو نیخ شو کنا دخافی رو د وطن غلو چو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا جانان وطنا افغان وطنا سات وجو دورنا اب دکمن پورشا سات وجو دورنا اب دکمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سات وجو دورنا اب دکمن پورشا سات وجو دورنا اب دکمن پورشا جانان وطنا افغان وطنا تنکی ما شمار بے وقت اور جدل
بدل درو پانی بری گیلا آسمان وطنا بدل درو پانی بری گیلا آسمان وطنا ستا وجو دور نا اب دشمن پورشا ستا وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا